دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن د دسمبر په 12مه یو شمیر وسلوالو په یو هوټل باندې برید کړی دی په کابل کې ایمرجنسی مؤسسې په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې د دوی ایمرجنسی روغتون ته یو وشکسه انتقال کړی شوی دی درې تنه پکې مړه شوی دي طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې د شهر نو پسیمه کې په یو هوټل باندې په برید کې د دریو بریدګرو په وژل کېدو پیښه پای ته رسیدلې ده د هوټل ټول ملمانه ژغورل شوی دي او هیڅ کوم بارانه تبه نه دی وژل شوی صرف دوه تنه بارانی ملمانه هغه محل ته پیښول چې ځانونه یې د لوړ چت نه لاندې وغورځول د طالبانو د امنیت قومندانۍ په اعلامیه کې بریدګر شریر عناصر بدل شوی دي د پاکستان حکومت د چمن سره په پوله د افغان او پاکستانی عسکرو ترمنځ د تیرې ورځې نخته غندلې ده او دغه څه پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن د دسمبر په 12مه په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان پوله ساتونکو قواوو په بې دلیل ډزو کې یو شمیر پاکستانی وګړي وژل شوي او ګڼ شمیر نور زخمي شوي دي هغه د پیښه غندلې ده ویل دي د افغانستان سرپرست حکومت باید دا یقیني کړي چې روسل دي داسې پیښه ونه شي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د حکومت خاص استازي محمد صادق خان هم ویل دي چې 13 ورځ د چمن پسیمه کې د طالبانو د عسکرو په ډزو کې شپږ پاکستانیان وژل شوي او 18 کس زخمي شوي دي د چین سفیر په افغانستان کې د خپل سفارت د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید نه دوه هفتې وروسته د چین سفیر د طالبانو د حکومت د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د چین د سیاسي نمائندګیو د امنیت د ټینګولو هڅه وکړي د طالبانو حکومت د بارنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د دسمبر په 18مه د بارنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزی سره دا مسله مطرح کړې ده د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه اوري د ایران چارواکو د سپتمبر په میاشت کې د پیلشو لاجنونو په تړاو نن دویم کس اعدام کړی دی د ایران میزان خبری آژانس ویلی دی چې مجید رضا رهنور نن د مشهد په خار کې په عام محضر کې په دار وزړول شو رهنور تیره میاشت په مشهد کې د دوه امنیتي ساتونکو د وژلو په تور نیول شوی و د ایران مقاماتو په تیره هفته کې هم د حکومت ضد یو مظاهره چی محسن شکاری اعدام کړی و او د بشري حقوقو ادارو خبر ورکړی و چې ښایي ډیر زر نور کسان هم اعدام شي ملګرو ملتونو نن د دسمبر په 12مه ویل چې د یمن په اتکلنې کورنۍ جګړې کې د 11000 نه ډیر ماشومان یا وژل شوي او یا ټپي شوي دي د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په راپور کې ویل شوی چې خای د وژل شوی او ټپي شوی کوچنیانو کرش میره تر دې هم لوړوي د دې نړیوالې اداري اجرایي مشر کاترین رسل ویلي زرګونه کوچنیان وژل شوی او سلګونه زره نور د لوګي او داسې ناروغیو له کبله د مرګ په خطر کې دي چې مخه نیول کېدې نشي یونیسف ویلي چې اوس په یمن کې چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین په کې روان دي 2.2 میلیونه کوچنیان په سختي سوی تغذیه اخته دي چې څلورمه برخه یې هغه کوچنیان دي چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي په یمن کې په 2014 کال کې کورنۍ جګړه پیل شو حوثی شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي ډیر زر پلازمینه سنا د حکومت څخه ونیوله په دې جګړه کې تر اوسه سلګونه زره کسان یا په مخامخ جګړه کې وژل شوی یا د ناروغیو لوګي او ناپاکو اوبو د څښلو له کبله مړه شوی احمد الله چیوال آشنا رادیو واشنگتن
امریکایي قواوو په سوریه کې د داعش دوه چارواکي وژل دي د متحده ایالاتو مرکزی قومندانې ویل دي چې امریکایي قواوو د سوریه په ختیځ کې په یوې سیمه کې چې د اسلامي دولت وسلوال پکې پټ وو بریټ کړی دی د دې ډلې دوه چارواکي وژل دي د غیلامی وایي چې په دې بریټ کې د انس په نامه یو کس وژل شوی چې د سوریه د یو ولایت چارواکي وو او د عملیاتو پلانونه جوړول د رویټرز خبری آژانس د اوکراین د چارواکو له قوله خبر ورکړی دی چې روسی قواوو د اوکراین په ختیځو او جنوبي سیمو کې د میزایلونو، درون الوتکو او توپخانی بریدونه کړي دي په ملیونونو اوکراینیان د برېښنا په سټېشن باندې د نورو بریدونو له کبله د ژمي په ډېره سخته سړه هوا کې برق نه لري. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې د دسمبر په 11مه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او د اوکراین سره یې د بېسارې مرستې مننه کړې ده. واشنگتن د روان میلادي کال د فبرورۍ د میاشتې را په دې خوا چې د روسیې قواوو په اوکراین یرغل کړی دی، د اوکراین سره ډېرې نظامي او غیر نظامي مرستې کړې دي. ښاغلي زیلنسکی په رسمي تلګرام کې لیکلي دي چې موږ د متحده ایالاتو منندوی یو چې د اوکراین د برېښنا د سیستم د بیرته رغولو لپاره یې موږ سره مرسته کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د اروپایي اتحادیې خارجه وزیرانو د دې تورونو نه وروسته چې قطر د دې اتحادیې چارواکو ته نقد پیسې او سوغاتونه ورکړي دي چې په تصامیمو نیولو کې پلوي وکړي، خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي اتحادیې اعتبار په خطر کې دی. یونان نن په همدې ارتباط د سلورو کسانو د جملې نه چې د شنبې او یکشنبې په ورځو کې په بلجیم کې نیول شوې دي، د اروپایي پارلمان د معاون شتمنۍ قید کړې ده. او د امریکا او د سکاټلند د پولیسو مقامات وایي چې د 1938 کال مسافرونکو الوتکې د خونړۍ پیښې په ارتباط یو کس نیولې ده چې ګمان کیږي بم جوړونکی به وي. په 1938 کال کې د سکاټلند په لاکربي کې د پان امریکن یو څلور درې ډوله الوتکې کې چاودنه وشوه، 200 تنه پکې ووژل شول. چارواکو ویلي دي شک کیږي چې دغه نیول شوی کس ابو عجیلا محمد مسعود هغه بم جوړونکی وي چې الوتکې ټوټه ټوټه کړه. مقامات وی دغه سره په امریکا کې په توقیف کې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کابل کې په یو داسې هوټل وسلوالو برید کړی چې پکې یو شمېر چینایي میلمانه دیرو. د کابل د حکومت ویان ویلي برید کې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی. دغه برید نه یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نه د خپل سفارت د امنیت د لاټینګېدو غوښتنه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د کابل امنیت قمندانۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې د ورځې له غرمې وروسته 2:00 بجې د کابل ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د شارینو په سیمه کې په یو هوټل باندې وسلوالو برید کړی. د امنیت قمندانۍ لخوا رسنیو ته په یوه استولې یوه لنډه اعلامیه کې ویل شوي چې د برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او تصفیوي عملیات یې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجید د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا برید د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 3 بریدګرو له وژلو وروسته پای ته رسېدلی دی. زبیح الله مجید ویلي چې په برید کې هیڅ کوم بهرني میلمه ته د سر زیان نه دی رسېدلی او په هوټل کې ټول میلمانه ژغورل شوي دي. ښاغلي مجید ویلي چې یوازې 2 بهرني میلمانه هغه مهال ژوبل شول چې له یو لوړ چت څخه یې ځانونه ځمکې ته راوغورځول. کابل کې د ایمرجنسي روغتون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د برید له ځایه چې دغه روغتون څخه په 1 کیلومتر ساحه کې پروت دی، تر اوسه 1 ټپیان ورته وروړل شوي چې 3 تنه یې روغتون ته له رسېدو وړاندې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړې وه. تر اوسه کوم چا یا ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. سنیو پری پټولو کې د دې شهیدانو له کوله ویل شوی چې په دې هوټل کې یو شمېر چینایي سوداګر هم اوسېدل. دا برید داسې مهال شوی چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د دوشنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې کابل کې د چین سفیر وانګ یو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت کې دغه وزارت د مرستیال ملا شیر محمد عباس سنګدي سره په کتنه کې لا غوښتي وو چې د طالبانو حکومت کابل کې د دغه هیواد د سفارت امنیت ته لا زیاته پاملرنه وکړي. چین د خپل سفارت د امنیت د ټینګېدو دا غوښتنه یو لس ورځې وروسته راغې کړي چې د کابل د کارتای پروان په سیمه کې 2 وسلوالو د پاکستان په سفارت وسلوال برید وکړ. د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت د دایج ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د چارو یو افغان کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې د روسیې او پاکستان په سفارتونو د بریدونو وروسته د چین او ځینو نورو هیوادونو په سفارتونو باندې د برید احتمالات ډېر لیدل کېدل او ځکه چې د ښاغلي حکر په وینا دوی هم په هغو شرایطو کې دي چې روسیې او پاکستان پکې وو.
د چین سره دا دښنه هم ده چې سینکیان د یوغور مسلمانان د داعش دخونه جذب شوی او ممکن دوی ته ستون جوړ کړي. تر څنګ په افغانستان کې جګړه استخباراتي ده او تقریبا هر هیواد د خپل حریف ګټه په افغانستان کې ګواخي نه غواړي چې په دې توګه د هغوی حضور وي د افغانستان د منابعو نه د افغانستان د جغرافیوي موقعیت نه د دوی حریفان او رقیبان استفاده وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو یو کارپو حکمت الله حکمت په دې باور دی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته چین او روسیې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې خپل سیاسي نفوذ زیات کړي. دی وایي چې دغسې اندېښنې له وړاندې وي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به روسیې او چین افغانستان کې د امریکا تشه ډکه کړي. ښاغلی حکمت وایي چې د دې امکان هم شته چې د روسیې او چین مخالف جهتونه په افغانستان کې دغو هیوادو ګټې وننګوي.
د نننی حکومت د کمزورو شولو لپاره هم دا یو ثبوت دی چې هغه د ترهګرو ډلو په مهارولو کې او د ترهګری زبریدونو په کولو کې هغه هم د کابل په زړه کې دا قدرت نه لري چې هغه مهار کې بنا ان چې د استعداد فشار وسیله هم سپر نوې حاکمیت باندې ترڅو دغه حاکمیت د افغانانو غوښتنې ته او د نړیوال ټولنې غوښتنې ته چې تر ډیره پورې مشروع دي د شذو د حقوق پاړون باندې د جنونو د ذکر په اکر باندې په حکومت کې د نورو اقشارو د ګډون په اکر باندې دا ومني.
د سیاسي چارو بل کارپو علي امداد علي موي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د بهرنیو سفارتونو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې. د اوس چې په ډیپلوماتیکو ځایونو باندې بریدونه کېږي، داسې ښکاري چې د طالبانو امنیتي ځواکونه د بهرنیو هیوادو د سیاسي نمایندګۍ په ساتلو کې پاتې راغلي دي.
انتظار پای ته ورسېد. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. چمن پر دروازه د افغان طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمن له نخته یو ورځ وروسته دا دروازه بیرته د خلکو د تک را تک لپاره خلاصه شوې ده. کته هم طالبانو د پیښې د علت په اړه روښانه جزئیات نه دی ورکړي، خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پیښه غندلې او ویلي دي چې طالبان باید دا یقیني کړي چې دا ډول پیښې بیا نه تکرارېږي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د پاکستان حکومت د چمن دروازې ته نږدې د طالبانو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د یکشنبې د ورځې نښته غندلې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د دغه پیښې د غندنې ترڅنګ له طالبانو د دا ډول پیښو د نه تکرارېدو غوښتنه کړې ده.
په چمن کې د افغان پولیس ساتونکو به دلیل ډزې او توغندي چې د څوتونو پاکستانی اتباعو د شهادت او سبان د لسوتنو د ټپي کېدو لامل شوی دی د خوښنۍ وړ او باید په سخت ډول وغندل شي. سرپرست افغان حکومت باید ډاډ رامنځته کړي چې دا ډول پیښې بیا نه تکرارېږي.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان د حکومت ځانګړي استازي محمد صادق خان هم ویلي دي چې دا ډول پیښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورور ولی اړیکې له منځه وړي.
تقریبا 15 نفر په شهادت رسیدلی دي، 42 تنه زخمیان دي، د خلکو پټوګان پراته دي، دا رقم دا ویرونه راي لګولي دي. موږ د دواړو حکومتو سره دا خاص کوشش جنگ ودرې نور دلته قبایلی علاقه دي، رش ډیر دي، موږ خاص کوشش دا جنگ ودرې.
طالبانو که څه هم تر اوسه د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو امنیتي سرچینو رویټرز خبري آژانس ویلي نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی ځواکونه له طالبانو وغوښتل چې د کرښې په خپله خوا کې د یوې نوې امنیتي پوستې له جوړېدو ډډه وکړي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والي ویاند حاجي زید د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په نښته کې یو طالب وژل شوی او درې ملکي وګړو په ګډون لس طالبان ټپیان شوي دي. دغه طالب چارواکي زیاته کړې چې دروازه له مذاکراتو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. دغه نښتې په داسې حال کې کېږي چې د نومبر په 14 نېټه هم د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له شخړې وروسته د سپین بولدګ او چمن دروازه تړل شوې وه. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 11.1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. ډاکټر تستو ناکامورا په افغانستان کې د صحت او سلامتیا په سمبول بدل شو. ډاکټر ناکامورا چې د افغانانو ترمنځ په کاکامورات مشهور دی، خپل ژوند د افغانستان سره د مرستې لپاره وقف کړی و او درې کاله پخوا د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شو. په دې راپور کې د ډاکټر ناکامورا خدمتونو ته کتنه شوې.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې ووژل شو. تر ننه یې قاتل او د وژنې علت نه دی معلوم شوی. ناکامورا د جاپان د کیوشو پوهنتون استاد او د جاپان د سولې طبي خدماتي مرکز یا PMC رئیس و. د غیر دولتي مؤسسه د نوې ملسیز د پیل نه په پا پاکستان او افغانستان کې فعال و. ناکامورا د لسیز رئیس په افغانستان کې د ناروغانو درملنه کوله، خو یو ورځ دی نتیجې ته ورسېدو چې د ژوند ښه چاپیریال ښایي د ډیرو افغانانو ژوند وژغوري. په همدې نیت یې د کونړ په سیند د یو داسې کانال جوړولو کار پیل کړ چې د ګمبیري په څیر د پیړیو شاړه دښته یې په شنه چمن او مسمر باغ بدله کړه. په دې پروژه یې د 650,000 خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوړ.
ناکامورا چې دی د خیوي او د ګوشتي او د کامي سربندونه جوړ کړو، خلک د اوبو د مشکلاتو نه نشو کوي چې خپل د ځمکې حاصلات دغه کې تر سره کې، خو دی جوړ کړو. ناکامورا سم اوس لمونږ سره نشته دی، خو بیا هم د ده یادونه او د ده خاطرې او کارونه زموږ په زړه کې دي. غوښتنه دغه د حکومت نه چې د ناکامورا هغه نیمګړې پروژې چې پاتې دي دا باید بشپړې شي او څه ډول چې ناکامورا غوښتل هماغه ډول دغه پروژې بېرته سرته ورسېږي.
د ناکامورا برکت و چې دی دغه اوبه معیار کړې او د کانال ترې خپل استفاده وکړه. اوس د هغې هغه کومې پروژې چې نیمګړې پاتې وي، نو هیله مو همدا ده چې د دې دغه پروژې باید بشپړې.
ناکامورا ویلیو د افغانانو د صحت، اقتصاد او ژوند اصلي حل لارې د اوبو په منظمه کارولو کې ده.
ډاکټر ناکامورا اصلا یو سیمبول دی، د نړیوال لپاره یو سیمبول دی چې یو خارجي هواد چې په افغانستان کې مرستې کوي افغانان یې قدر لري. او د بیلګې په توګه چې ناکامورا کومې مرستې افغانستان سره وکړي تاریخ پرستی وي.
ناکامورا د طب ډاکټرو د 1992 کال وروسته افغانستان ته راغلی چې په لری پرتو سیمو کې د ناروغانو درملنه وکړي. د تنظیمي جګړو په وخت کې سخت ورځې وګاللې، خو بل اخره د 2001 کال وروسته د خپل مسلک ډیر لری د بیا رغاونې په پروژې کار پیل وکړ. د ناکامورا د هڅو په نتیجه کې د 28 کیلومتر اوږد کانال جوړ شو چې محلي خلک یې یو معجزه بولي.
دا چې مخکې دا ګو څه شي نه و، او د ناکامورا چې کله مقرر شو راغه د کرزي مقتی بچایي و دوه کالنه، هغه نه وروسته دا راغه جنیر جوړ کو وس په هکتارو هکتارو جربونه زمکه آباده د
اوس په ماشاالله بس یو ونه دا کدو دی کلاستیک باغ دی بس بیا لور غلی دا او بس خپه ته بس او بکی زمکه او باغونه وات مخ کې چې لګی چې وجنه درلو د نیالګي میالګي وس په ماشاالله باغونه دي.
د ډاکټر ناکامورا د انساني خدمت لوجه نه یوازې دخته خړوبه شوی، بلکې د افغان ډاکټرانو یو ټیم، یو صحی کلینیک، یو زراعتي فارم، یو روزنیز مرکز او د ناکامورا د سولیزو پلانونو یو لارښود کتاب چې د سیندونو لوبو د ګټې اخستنې پر موضوع لیکل شوی هم پاتې ده. د ننګراریانو کاکامورات اوس مړ دی، خو د هغه د ښه نیت سره ګلونه، شنه فصلونه او شین پارک د زرګونو افغانانو د خوشحالۍ او آرامۍ په سیل ځای بدل شوی. د ناکامورا وصیت داو چې د بیوزله سره مرسته او د هر انسان قدر وکه. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاک په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. د سینې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. سعودي عربستان ته د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ له سفر نه وروسته او په ریاض کې له عربي مشرانو سره د ملاقاتونو او څو اړخیزو سرمشریزو غونډو په تعقیب کارپوهان د دغه غونډو نتایج او اثرات ارزیابي کوي او غواړي وګوري چې په ځانګړې توګه به پر امریکا او لویدیځ باندې اثرات څه. لا قایر نه د امریکا غږ د خبريال ادوارد ایرانیان د رپورت خلاصه په دی اړه زمونږ له همکار سید سلیمان شان اوري.
د سعودي عربستان دولت د جمهور رئیس شي هرکله د عربو د مثالی دوست سره سم د سری قالینی په هاورولو سره وکاو او له عربي مشرانو سره څو سرمشري غونډې ممکن چې د متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو لپاره تلپاتې اثرات له ځان سره ولري. د کومو عربي هیوادونو مشرانو چې د چین د جمهور رئیس سره په ریاض کې په دغو څو اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې وه هیله لري د چین د ابریښمو د سړک په هغه پروژه کې شامل شي چې ټاکل شوې له بشپړېدو وروسته به آسیا او افریقا سره د عربي نړۍ په لاره وصل کړي او بل اخره با د ابریښمو د سړک د ابتکار د پروژې د بشپړېدو وروسته عربي نړۍ د چین د کمربند او سړک د ابتکاري پروژې سره ونخلی. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د جمعې په ورځ خپل وینا کې ویل چې د غونډو د خوراک انرژي او د اقلیم د بدلون او نور بحرانونو سره د څو اړخیزو حلو ځلو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړه او د غونډې برخوال ژمن دي د نورو پیچلو او ستونزمنو سیاسي لانجو لپاره هم د حل لارې ولټي. د الجزایر او مصر په شمول د یو ګڼ شمېر عربي هیوادونو مشرانو د چین د جمهور رئیس سره د عربو او چین په سرمشریز غونډه کې ګډون وکړ. همدا راز د چین جمهور رئیس په ځانګړې توګه د خلیج د هیوادونو په سرمشریز غونډه کې هم برخه واخیسته. الجزائر او مصر په دې هله دي چې د کورونا د کوینوس اوبا لامل د خپل خرابو اقتصادونو درغولو او په نړۍ کې خوراکي موادو د بحران درمنځ کېدو لامل مالی مرسته حاصله کړي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي خپل وینا کې ویل
یکتسب اجتماعنا اليوم رمزيه واهميه
خاصه عربو دا غونډه نړیوالو اړیکو او ګڼ شمیر بحرانونو ته په کتنه د کوم سره چې نړۍ دا وخت مخامخ ده په یوې مهمې شیبې کې جوړ شوه او له چین سره یو جامع تفاهم ته رسیدل به د دغه وضعیت په شکولو کې ډیره مرسته وکړي.
د عربو او چین او چین او د خلیج د هیوادونو دا سرمشریز غونډې چې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان کوربو دا سخکاري چې نوموړی له چین سره د اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراخولو سره ډیره علاقه او دلچسپي لري. شاهزاده محمد بن سلمان په خپل وینا کې ویل ميل اكت ان عربي
وننظر في المنطقه العربيه ببالغ الاهتمام لما حققه
عربي دولتونه چین ته د هغو پرمختګونو او د ټکنالوژي په برخه کې لاست راړونو لامل ډېر دلچسپي او علاقه ګوري د کوم په وجه چې هغه هیواد اوس په نړۍ کې په لومړي صف کې ولاړ دی.
په قاهره کې د سیاسي علومو د مصري سوشولوجست سید صادق په دیاړه امریکا غږ ته ویل چې په ریاض کې د چین او د عربو سرمشریز غونډې هغه سرمشریز غونډې ته هو به هو ورته ښکاري چې د امنیت او پراختیا تر نامه لاندې سکال په جولای کې ریاست د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د سفر په دوران کې د سعودي د حکومت په قربتوب جوړ شوی و. نوموړی وایي چې د چین له جمهور رئیس سره د عربانو د غونډې د هغوی د هغو حلو ځلو برخه ده چې غواړي یوازې په واشنگټن باندې متکی پاتې نشي او غواړي چې د چین او روسیې په شمول له نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي، خصوصا په اوسنیو خرابو حالاتو کې چې روسیې موجوده نړیوال نظم چیلنج کړی دی.
The Chinese emphasized the strategic importance of defending the Gulf.
چینایانو د خلیج د دفاع پر ستراتیژیکي اهمیت تاکید وکړ. نو دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یوازې امریکا او لویدیځوال د خلیج د هیوادونو د دفاع مسولیت په غاړه لري.
د سعید صادق په باور عربان په دې لټه کې نه دي چې بالکل له متحده ایالاتو نه مخ واړی، خو غواړي چې د ضرورت په وخت له امریکا نه علاوه یو بل ستراتیژیکي انډیوال هم ولري. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چیړونکي پال سلیوان په باور د چین او د عرب مشرانو دا غونډه تبلیغاتي جنبه لري. د چین جمهور رئیس غوښتل چې د پروپاګند لپاره له دغه غونډو نه استفاده وکړي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې چین او ځینې نور هیوادونه په دې فکر دي چې ګوند متحده ایالات بالکل له منځني ختیځ نه وتلی دي او سیمې خوشې کړي، خو حقیقت دا دی چې امریکا لا تر اوسه هلته نظامي حضور لري او یو ګڼ شمېر امریکایي شرکتونه په مصر، سعودي عربستان او ځینې نور هیوادونو کې تجارتي کاروبارونه کوي. پال سلیوان عربی نړۍ ته مشوره ورکوي چې باید ډېر محتاطانه رفتار وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په لغمان کې په دې وروستیو کې د پولیو په وړاندې مبارزه چټکه شوې او مسؤلین وایي لری پرتو سیمو ته یې واکسین رسولی دی. د لغمان خلک وایي لا هم په یو شمېر لری پرتو سیمو کې سمه رسیدګي نه کېږي او ګزنځت مبارزه لا باید چټکه شي. تفصیلی پر رپورټ کې اوري
له هغه وروسته چې په ختیځ کې د ګزنځ پیښه او محیطي ټستونه مثبت شوي دي، په لغمان ولایت کې د دې ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره مبارزه چټکه شوي. د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل امریکا غږ ته وویل د لغمان ولایت په لرې پرتو غرنیو سیمو کې چې پخوا ورته لاسرسی سخت و او ګڼ ماشومان به له واکسین پاتې کېدل، اوس ورته لاسرسی زیات شوی او په بشپړه توګه ماشومان واکسین کېږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت هڅه کوي تر څو د علما کرامو له لارې هلته په سیمه کې د مخورو د سپینګرو له لارې او ولسه دا معلومات ورسوي چې دغه د پولیو واکسین د دوی د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره یوازینۍ او غوره لاره ده.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی امریکا غږ ته وویل چې له تیرو وختونو سره په توپیر د لغمان ولایت په ټولو ولسوالیو او لرې پرتو کلیوالو سیمو کې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د ګزنډ ضد واکسین ورکول کیږي او ولسی خلک له واکسیناتورانو سره او ګپ وګا کار کوي.
تیر وختونو ته په کتو سره د پولیو په ارتباط عامه پوهاوی ډیره زیاته ده. هر څوک دغه فکر او دغه مفکوره له ځان سره لري تر څو پورې د دوی دغه ماشومان دي واکسین شي تر څو پورې دغه یو ملحوظ ناروغي څخه محفوظه پاتې شي.
نقیب زید لغمان ولایت بل اوسیدونکی دی چې ډیر کله د پولیو ټیمونو سره کوڅه په کوڅه ګرځي، وایي دا چې جګړه ختمه شوې د خلکو ذهن د واکسین په اړه جوړ شوی، که څه هم چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي.
د پولیو د واکسین په اړه باید ووایم چې په تیر کې هم د دغه واکسین د تطبیق پر وړاندې چا قوي مخالفت نه دی کړی، قوي خنډ موجود نه و او په اوس کې هم د دغه واکسین د تطبیق پر وړاندې خنډ نشته. البته ځینې غرایز علاقې چې دي په لغمان کې هغه سیمو ته چې واکسیناتورانو نشو کولای ورتګ وکړي هغه لبه لږ سره څه مشکلات ول، خو په ټوله کې د پولیو د واکسین پر وړاندې عامه پوهاوی ښه تر سره شوی او ډیری خلک غواړي چې خپل بچي له دغه ناروغۍ څخه وژغوري.
د مسؤلینو په وینا په پام کې لري چې په ختیځ کې ستونزو ته په کتلو سره مبارزه او عامه پوهاوی نور هم چټک کړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دی پای ته رسیدا مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای مالشه.